دوی ټیو پینځنوي دوله الوتکه د دې هواد جنوبی ټاپوګانو ته نږدې سوې او د جاپان پر خوایي الوتنې ته دوام ورکړ. د اعلامې په حواله یو له دغو دو الوتکو څخه دویم ځلي د دایټو په ټاپو کې د جاپان هوایي حریم ته واوښته. دایپو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسي پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه پیل شوه. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې د دې مسابقې په چیاټا سریلانکا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړله. سریلانکا توانېدلې چې په دریم اوور کې دوی منډې وکړي. کوم لوبغاړی لاس نه دی ورکړی. سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختبری. السلام علیکم. نن مو کونړ ته بیایو. کله چې د کونړ نوم افغانان اوري نو ګمان کوي دستي د کونړ مسین سترګو ته ودری شي او د کونړ د شنو درو تصویر مخې ته راځي. خو نامنو یو د کونړ د شنو درو شینوالې کم رنګه کړی. د کونړ د کرنې او مالداری چارو رئیس وای
څلوېخ فیصد دغه ځنګلاتو په دغه درې ولسیزو کې د منځه تللی دي. دغه ځنګلي ژوي د اویا فیصد نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي.
د کونړ سیند بیا دغه ولایت خلکو ته یوه ستونزه او یوه هیله ورکړې. ستونزه یې دا ده چې د سیند غاړو ته د کرهنې مځکې کله ناکله ورسره وړي او هیله یې دا ده چې کونړ ته به داسې برېښنا ورکړي چې د شاوخوا ولایتونو غم به هم ورسره وخوړل شي. د ولایت په ولایت دې خپرونه کې مو د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال او د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس حاجي ولایت خان میلمانه دي. میلمنو خپرونې ته ښه راغلې.
ډېره مننه. ژوندی اوسئ. په خیر اوسئ.
ولی صاحب مننه. البته تر دې دمه د ولایتي شورا رئیس په نه دی رخ شوی. له دوی سره تخنیکی همکار هڅه کوي چې له دوی سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. ولی صاحب میرزا کوال لومړی به امنیت ته راشو. تاسو د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د چاپیدري او د ماڼوګي ولسوالۍ په غرنیو او لرې سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده او اوس دا جګړه سخته شوې ده. په دې اړه نوي معلومات څه دي؟
ډېره مننه. ځوندی اوسئ. تاسو خبر یاستئ د داعش پدیده چې واقعا نوې پیدا شوې پدیده ده او دوی په هیڅ ډول ارزښت قایل نه دي، که اسلامي ارزښت نه دي، که ملي ارزښت نه دي. دې سیمې خلک یو تعداد د چاپ ادارې په غرونو کې د چلس په ساحه کې غوښتل دلته مرکزونه ایجاد کړي او دلته د دغ ځای نه د تختې خیز په توګه د نورستان لارې خپل اهداف ته ځان ورسوي. مګر موږ د دوی د قابو کولو، کنټرولولو او بالاخره د داسې قوي عملیاتو د پیل کولو دپاره تدابیر لرو، تدابیر منیولې دي. په دې برخه کې عام ولس د دوی د عملونو نه، د دوی د افعالو نه، د دوی د اعمالو نه سخت توان لیدلی دی. په دې برخه کې ولس آماده ده په دې برخه کې مرسته وکړي. هم د طالبانو تحریک او هم ولسی خوځښتونه او همدارنګه د دولت ټول امنیتي دفاعي ځواکونه د دې داعش د منځه وړلو لپاره تدابیر لري او قوي عملیات پیل شوي دي. تر اوسه پورې داعش ته ډېر درانه تلفات اوښتې دي. زیاتې سیمې هم په چاپه دره کې او هم په
ولی صاحب محترم د تلفاتو په باره کې دقیق ارقام تاسو ویل شته چې څومره کسان وژل شوي دي؟
بالکل بالکل. تر اوسه پورې په زیات اندازه د دوی کسان د منځه تللي دي چې تعداد یې 200 کسو ته رسیږي، چې په دې کې سر ګروپان هم دي. درې نفره ژوندي نیول شوي دي او د دوی جملې نه د دوی د مربوطه قمندانانو او سر ګروپانو د جملې نه 60 کسه هم د طالبانو تحریک ته تسلیم شوي دي.
بله والی صاحب،
نو جګړه په قوت روانه ده. ډېرې سیمې زوینه لاندې شوي دي.
والی صاحب، د ننګرهار له تجربې تاسو استفاده نشئ کولای چې په شینوارو کې ولس سره یو ځای شو او داعش له خپلو سیمو وشاړه؟ په کونړ کې دا امکان نشته؟
کاملا د دې لپاره امدګي لرو. زموږ هم امنیتي او دفاعي ځواکونه په بوختي په دې عملیاتو کې او هم د طالبانو تحریک د داعش په ځپلو کې مرسته او تعاون کوي او هم زموږ ولسی حرکتونه پیل کړي دي او هم تلاش منده ده چې ولسونه منسجم کړو او منسجم کړي مې دي هغه سیمې چې لاندې کېږي هغوی کې به دولتي حاکمیت ټینګېږي او دولتي حاکمیت به تامینېږي او خلکو ته به خدمات وړاندې کېږي.
مننه والي صاحب. والي صاحب، د داعش او د طالبانو د جګړې په لعمله د احمد الله دلسوز په نوم باندې د چپې درې یو اوسیدونکی اسد آباد ته کډه شوی دی. له ده سره په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري څه موده مخکې غږېدلی و. د دې احمد الله دلسوز څرګندونې اورو.
د طالبانو د داعش ترمنځ په خپل منځي جنگ له امله بس موږ راکړه شوي د اس مرکز اسد آباد کې اوسېږو.
ستاسو قاریې ته ستاسو سیمې ته داعشیان راغلي
وو؟ داعشیان راغلي وو. بس
څه کول خلکو سره؟
داعشیان چې راغله بس جنگ شروع کړ. دیکھ دو سو دشمن نہ معلوم ہے ہر چا بس ڈزی کولی نو ہر سڑے پہ ویرا کی او دخل سر دخلا سن د پاره بس دا ځان دا ورسو بس کړي وکړي دا
دایشانو چې دغه خلکو سره برخورد څنګه او څنګه سلوکی کاو خلکو سره دایشه
د خلکو سره برخورد چې وسړی مطلب د ټوپک په زور راشي نو هغه برخورد به خلکو سره څنګه دغه ته به خبره چې برخورد د خنو د خلکو سره
ته کله ور سره خپل مخامخ شوه دایشان سره
ز خپل مو سره تو ځلې مخامخ شوه
څه سلوکی در سره نیولې وهلې ټکولې
گزاره د خلکو خلکو ته نه دی پاتې شوی نو گزاره به سره څه کړي ځکه چې دو پیل ځله چې رالو بس هم خواست د عوامو کور میشته او طالب کور میشته او هر سړی باندې ډزې کولې.
کله چې ته ورسره مخامخ شوې یا تاسو مخامخ شوې ورسره د هغوی څنګه ښکاره کېدل؟
موږ چې کله هغو ولیدل مخونه د ټولو پټ دي او نور هم داسې نه دي لیدلي چې څه رقم خلک دي خو مخونه پټ دي او بس نقابونه اغوستي دي په دې خاطر باندې هغو منګا د سیندې لیم نه دي چې څنګه کوم خلک
او د سې معلومیږي چې بهرانه څوک ورسره وو
وو بهرانه منګا خپل د سیندې لیدل خو د خلکو نه چې موریدل لیدل کې تاجک او ازبک او پاکستاني نه دا پکې
وس دلته په څه حالت کې ژوند کې څومره مشکلات سره مخ یسته؟
مشکلات یوازې موږ نه دي بلکې هر هغه څوک چې دغه ځای نه راکړه شوی دي زیات مشکلات دي بلکې څه کومه سرمایه چې خلکو ته لودله هغه ته مغل د پاتې شوی ده او و چې راکړه شوی په دونه کې چې خپل هر سړی خپل ځان د بچاو لپاره کړه کړی ده نور هیڅ شی چا ځان سره نه دی راوړي. نو مشکلات طبي خبره چې مشکلات خلکو ډیر زیات دي هر څه ته ضرورت لري.
دا احمد الله دلسوس د ماڼوګي ولسوالۍ د چپی درې اوسیدونکو و. والی صاحب مرزکوال، د داعش او د طالبانو د جګړې له امله په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي، له دوی سره تر اوسه پورې مرسته شوې؟
بالکل بالکل. په لومړی وختو کې چې کله د طالب او داعشانو ترمنځ جګړه پیل کېده په چپه دره کې تقریبا 3000 کورنۍ عام نسیمه ته هم ولسوالۍ د چپی درې ته و هم د پیج درې ته و هم د ماڼوګي او اسد آباد را کډه شوي دي چې د دوی سره په اوله مرحلو کې مرسته شوې ده. د ولایت استراري کمیټه، د مهاجرینو ریاست، همدارنګه د داخله نړیوالې موسسې چې په دې برخه کې تعاون او مرسته کوي سیمې ته ورسېدي او د خلکو په سروې پیل وکړه. تر اوسه پورې ټولو دغو کورنیو ته چې تقریبا تعداد یې نن 2900 کورنیو ته رسیږي د دوی سره غذایی مواد، پوښاک، غیر غذایی مواد او نقد پیسې تقریبا په 2000 افغانۍ کې شپږ سوه 230 کورنیو ته رسیدلې دي.
بله مننه.
او دا لړۍ دوام لري.
بله مننه والی صاحب. د کونړ د ولایتي شورا رئیس حاجی صاحب ولایت خان هم په ټلیفون را سره دی. حاجی صاحب، خبرونه ته شرغلی د ولی صاحب سرګندونې مو واوریدې. د داعش او طالبانو د جګړې لامله له بې ځای شوی سره چې کومې مرستې ولی صاحب یاد کړې تاسو یې تاییدوي؟
نو زه خو اول محترم والی صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی ټیم ته نیکې هیلې او پرزونې وړاندې کوم. او زه خو خپل د ولایتي شورا د رئیس په توګه او د کونړ د ولس په نماینده په توګه چې په هغه تصمیم نیول کې دغه چې دی دا جلسې چې دی موږ پکې اشتراک کوو. والی صاحب چې کوم خبره وکړه دغه تایید دی او کله چې د چپ ادارې کې د طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه پیل شوه او دغه ذکر شوی کورنۍ چې والی صاحب یاد کړی دغه ته اوله کې موږ ایمرجنسی غونډه وکړه په ولایت مقام کې او هغې ته اول حق اولیت کې هغه کومکونه چې زموږ په ولایت کې وو هغه هم ورته ورسولو او نور موسسې را جلب کړې چې په دغه کې اته نه ګروپونه موږ دې ته جوړ کړو سروې لپاره او هغه سروې کوم چې والی صاحب ویلې او دغه مرستې چې دي دا د کورنۍ څه شوي دي موږ یې تاییدوو.
مننه حاجي صاحب ولایت خان. د امنیت په ارتباط والی صاحب میرزا کوال د سراپورونه لرو چې هغه افغان ځواکونه چې د ډیورنډ د کرشې پوجدو پراته دی په لری سیمو کې پکونړ کې غوی ته کله ناکله حتی کله ډیر وخت خوراکي مواد نه رسی شي ځکه چې لارې بندې دي. دغه ستونزه اوس هم شته.
لومړی خو د ولایتي شورا ځوان او بااستعداد رئیس ته د زه له کومې هرکلی وایم، همدارنګه د ازادۍ راډیو سټاف او رهبری ته او د افغانستان ټول درنو او شریف ولس ته د زړه له تعالی سلامونه وړاندې کوم. او همدارنګه د په دې ارتباط واقعا د دې خط په حدودو کې چې 160 کیلومتره د کونړ سرحد لري چې یو خوا ته یې د چترال د یو خوا ته مومندو یې جنګ صحیح دي، په دغو کې د موږ په خط پارزي نه چې په دوو نقطو کې پوستې لرو هغوی ته د لارې د لارې له لارې یا د سړک لارې استعمالات نه کېږي. دغه ډېرې لوړې او جګ راکیمونه دي، دغه ته د هلیکوپترو په واسطه استعمالات کېږي چې وختن په وختن د لوی د دولت لخوا او د کلوردو لخوا او همدارنګه د امنیت سرحدي ځواکونو لخوا استعمالات رسیږي او کله کله په دې کې پاتم راځي کمای وي. او په دې برخه کې موږ مرسته کړې، تعاون مو کړې، د ولس له لارې مو د اکمالات ترسولې دي. خو په ډېر نږدې راتلونکي کې وروسته د راجابات عملیاتونه او د چپ ادارې د عملیاتونه د غاښې د کنډو د عملیات پیل کوو. هلته مو درې نوي بیزونه ایجادوو تر څو د وسایطو په واسطه موږ یو سرحدي تاڼو ته اکمالات وکړو.
مننه والی صاحب. حاجی صاحب ولایت خان، د امنیت په ارتباط دا خبر لرو چې د نړۍ او اسمارو ولسوالیو ترمنځ خزیدلې لاره کې امنیتي ستونزې شته، د دې لپاره څه هڅې شوې دي په کونړ کې؟
نو زه به دومره ووایم چې زمونږ به تیر د اتو کالو په جریان کې چې هر هغه څوک چې د دولت په څنګ کې ولاړ دي او د دولت حمایه کوي دغه په ټول دغه نړۍ اسمار ترمنځ دغه کې تقریبا څلور نوي پښاوخوا کې موږ ملکی او نظامی شهیدان لرو او بار بار موږ دغه خبرې چې دي دغه هم د وزارت دفاع سره د مرکزی ادارې سره د ولایت مقام د ټولو ارګانو شریک کړي دي. اوس الحمدلله د والی صاحب پراتک چې والی صاحب دلته راغلی دی هڅې شروع کړي دي او اوس تاسو بهتره به معلومه چې زموږ د غازی آباد په ساحه کې چې هلته عملیات جریان لري او تقریبا دلته د څلور پنځه پوستې اوس ایجاد کړي دي چې دغه کڼاسیر کې دوه پوستې اچلي دي او په موټر شوی په نوم باندې یو ځای دی موټر سوخته په دغه کې یو پوسټ جوړه کړې په سپینه تیګه کې او کار جریان لري. نو انشاءالله که چېرته دغه هڅې د زمونږ د امنیتي دفاعي ځواکونو نور هم ګړندې شي نو په راتلونکي کې به موږ په دې دغه شو چې که چېرته دغسې عملیات جاري وساتي انشاءالله هغه تهدیدات او هغه مشکلات چې په دغه لاره کې وو انشاءالله حل به شي او که چېرته هغه پوستې چې په دغه نورو ځایونو کې وانه شي دا تهدیدات به دایمي هم دلته دغه ادارې وکړي.
مننه حاجي صاحب ولایت خان. ولایت په ولایت پروګرام دی کونړ ته ځانګړی شوی دی. په خبرونه کې مو د کونړ ولی عبدالستار میرزا کوال او د کونړ د ولایتي شورا رئیس حاجي ولایت خان میلمانه دي. وړاندې بیا اوریدونکو ته هم ورزو خو یو خبرتیا لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې او په کونړ کې ازادي راډیو په اسداباد کې د اف ام په 3.5 نیول شي. یو شمېر کسان مدعي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کار کړي خو ماشونه یې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. له دوی په واورو
زمانم جلالدین سمیم دی او انتخاباتو سنټر رئیس ما خو تر اوسه پورې کوم کار چې مونږ کړی دی د هغې کومه حقو زخمه مونږ ته نه ده راکړی شوی.
زمانم شمشاد حبیبي دی زه به خپله رئیس د محل وم. تر اوسه پورې چې مونږ کار کړی دی دا څو میاشتې تېرې شولې تقریبا کال قبول کېږي مونږ ته پیسې نه دي راکړي.
ولی صاحب محترم میرزا کوال دغسې ستونزې څرنګه په کونړ کې شته او تاسو په دې برخه کې څه کړي دي چې د خلکو دا مشکل حل شي؟
ډېره مننه. تاسو خبر یاست د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل یعنی خپلواک کمیسیون ده. د دوی کړنې د دوی فعالیتونه د دوی هغه تخنیکي کړنې د دوی خپل شخصي صلاحیت په دې برخه کې موږ تاسو ته چا شکایت نه ده کړی او که چا مراجعه وکړه موږ باجل په دې برخه کې اقدامات وکړو. تاسو خبر یاست په کونړ کې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس دا اوس هم په زندان کې ده. دلته د انتخاباتو ډیر قوي مدیریت وسو، ښه شرایط آماده سو، زمینه مساعده سو او په کونړ کې انتخابات په ډیر بریالي توګه ترسره سو بدون دې نه چې حادثه وسي، پیښه وسي او یا کوم چاته زیان ورسیږي. خلک په ډیر په مینه او شوق د رایې اچونې صندوقونو ته لاړ. نو په دې برخه کې دا چې دوی مارش نه ده ورکړی، دوی عبدالرحمن نه ده ورکړی، د دې به زه جدي پوښتنه کوم او د دې کمیسیون مسؤلین به روغواړم. اوس هم د دې کمیسیون ټاکل شوی رئیس نه لري، سرپرست یو ځوان ده. زه به انشاءالله د دې د مرکې نه وروسته روغواړم او په دې برخه کې به جدي سپارښتنه وکړم او د دې ورونه نه من هیله دا ده چې ولایت مراجعه وکړي د دوی ستونزه به عاجل حل.
مننه والی صاحب. د ولس یو بل ستونزې ته به راشو. د نړۍ ولسوالي د شاه مسیر پر خوړ پل نشته.
پساونو نړ ازمکه د ولس د منځه تللې ده. لس پنځه لس کلي دي پورې غاړه چې هغه دلته لې سیل راځي، ماشومان دي، جونې دي، هغه نشي کولی چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجې نه او د اوبو د وجې نه. هغه طرف ته چې زنانه مریض وي هغه د مرګ سبب ګرځي. د دې طرف ته د راتګ چې نشي راتلی نو هغه مړه کېږي. زخمیان دغه شانتې حکومت اخوا پوستې لري چې هغو ته کوم شهیدان یا هلته کې کوم زخمیان وشي نو هغه هم نشي کولی چې هغه دلته راشي.
که څه هم پر دې خوړ یو موقتی پل د خلکو له شکایت وروسته جوړ شوی دی، خو خلک وایي چې هلته اساسي پل باید جوړ شي. ولی صاحب څرنګه څه ژمنه ورسره کوي؟
بالکل، زه سل په سلو کې اطمینان ورکوم. د پروفیسور سرګان صاحب چې د جلتماب جمهور رئیس په زیربنایي چارو کې مشاور ده، هغوی د موږ سره په کونړ ولایت کې د انکشافي زیربنایي پروژې هغه ډېرې قوي زیربنایي پروژې دي چې په څلو پنځو برخو کې تقسیمېږي. لومړی یې په د اوبو مدیریت او د اوبو مهارول دي. دویم یې معدنونه دي چې په دې برخه کې ډېره لویه او عظیمه برنامه لرو. نمایشګاهې جوړېږي، د پروسس مرکز جوړېږي دلته د دریو ولایتونو دپاره. همدارنګه د ځنګلونو په برخه کې ډېر قوي برنامې لرو چې د ځنګلونو د بیا احیا برنامه لرو چې هغو دپاره چهارمغز بهترینه وسیله ده چې د لمنګې زنغوزي ځای به نیسي. په هغې ډېره عظیمه برنامه لرو. او همدارنګه د پلونو په برخه کې موږ د نړۍ دپاره دوه اساسي پلونه منظوري اخیستې ده او زه د نړۍ د خلکو قرضدار یم. زه به انشاءالله د خپلو سکتوري رئیسانو سره یو ځای نړۍ ته ځم د دوه ورځو دپاره. د دوی ټولې ستونزې مشکلات غوښتنې وړاندیزونه به اخلم او عملي به هلته کار ورته کوو انشاءالله.
مننه والی صاحب. ولایت په ولایت پروګرام دی کونړ ته ځانګړی شوی دی. اوس اوریدونکو ته مخه کوو. د ټلیفون شمیرې به تاسو ته اعلان کړم. زموږ کورنۍ شمیرې دی 0909 203 1540. شمیره یو ځل بیا وایم 0909 203 1540 او بل شمیره ده 0908 202 1555. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ. ولایت په ولایت پروګرام دی. بله، تاسو په لاین کې یاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ټول ته وړاندې کوم. والي صاحب محترم مرزا کوال نه مې پوښتنه دا ده چې مخکې دې دغه کې ویلي چې موږ د داعش ختمولو لپاره عوام خلک هم په دغه اچول جریان کې اچول دي او دولت لخوا هم موږ دغه کړی دی چې هوایي بمباري او زمینی قوا په فعالیت اچولی او تر څنګ طالبانو سره هم زموږ همکاري دغه ده. پوښتنه هم دا ده چې ولې طالبانو سره دولت همکاري کوي او داعش لمن زوري داتل سال من طالبان و وجل دلتا مو کلو و
مهمه پشتنه
عوام هم داس بيزت
ستاسونم شده او بخشه ستاسونم ستاسونم او بخشه ستاسونم او لكم زي زنگ
سن لابد سن لابد من المستان ولاتا سن لابدم
عابد دا نورستان
بله دول من تيو شان طرح گردي داعش داعش او طالب من تا دوه یو شان تر هغر دی تر څنګه یو تر هغر سره همکاري کیږي هغه ته لار ور کول کیږي او بل تر هغر چې دین هغه وجل کیږي اتل اس کال نور بمنګ نور بام وجنی دا او پښتون هم دا ده چې زما الله نه پښتون در اعظم پښتون هم دا ده ولی یو تر هغر سره همکاري کیږي او بل تر هغر لمن جوړل کیږي موږ دوه سره یو شان معاملې نه
مننه مهمه پښتنه د ورسته به والی سپ تاسو ته جواب درک بل اوریدون کی ته مخه کوو مهرباني وکي ولایت په ولایت پروګرام دی بله تاسو پلان کې است دوی لکه څه بلې مهرباني وکړه
الو سلام علیکم
بلې او تاسو پلان کې مهرباني
وکړه نور ولید لنګرار ولایت نه خبرې کوم
مهرباني
سلام علیکم علي صاحب نه دا غوښتنه ده چې سرحدات ولایت کې څوره منډیکه دي خپل کوشش لاندې لري
بلې او مننه کورودان شي
سلام علیکم
وعلیکم بل اوریدون کې ته مخکو ولایت په ولایت پروګرام دی کونړ ته ځان کړی شوی دی تاسو پلان کې است مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
سلام
علیکم وعلیکم السلام
شبر صاحب تا محترم والی صاحب او ولایت خان ماجی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام استاسو نوم او لکم زم زنګ به هله
محمد الله شاکرم دا غزي ولایت خان
علیکم مهرباني تاسو پښتنه
ما پښتنه دا چې وایي تاسو خو سي مخکې به دا کونړ ځنګل نه دی لایک به پر غیر کرانه توګه باندې سوال کې دوله او وسه زو ځنګل مخ نیول شوی دا څنګه
او مننه کور ودان چې په خبرونه کې مبرخ را سره واخیسته والی سپ تاسو برا شنور اوریدون یو بل اوریدون کې انتظار پات شوی دا به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بله او دا ټلیفون قطع شو بس والی صاحب نورستان چکم اوریدون کې زنګ وهلی وو عابد هغه وایي څنګه تاسو د طالب او د داعش ترمنځ فرق کوي
لمړی خو احسان جان عابد ته سلامونه وړاندې کوم دته معلومه ده چې طالبان او داعش ترمنځ باید توپیر وکړو لمړی د طالب یو داخلي پدیده ده هغه افغانان دي د غوښ سره د ارتباط دالیس پیدا کیږي د غوښ سره رابطه پیدا کیږي هغه تاسو خبره چې هم د ولایت په کچه هم د هیواد په کچه مذاکره پیل شوې دي زه باوري یم چې بل اخر به هر جنگ پای لري او هر جنگ د خبر لري پای ته رسیږي مګر داعش هغه پدیده ده چې نه د روس سره د ارتباط ممکن ده هغه نه د موږ ملي اسلامي او انساني ارزښتونو ته قایل دي تاسو خبره چې په ننګرهار کې مشران سپینګری په بمونو کې نوال وایلو زول د یو چا مېرمنې بل ته په نکاح کړه د واړو کوچنیان یې ټوټې ټوټې کړه نو بې نان دا هغه پدیده ده مثلا دا اوس اوس په کونړ کې په هغه نقطو کې چې داعش وو مکتب ته پولیو ته نور انکشافي برنامه مخه نیولې و برعکس طالبانو په سیمه کې موږ مکتبونه فعال دي کلینیکونه فعال دي او شاګردان جنه والکان مکتبونو ته ځي نو بنان توفیر داده موږ هغه پدیده چې موږ ارزښتونه ته تاوان شوی افغانان ته نه واجنې د افغانانو ملي نوامیسو ته درناوی نه کوي د یغوی وزل او د منځوړل په کار دي مګر طالب هغه پدیده ده چې یغوی سره جوړجاړي تر رسیدو موږ مذاکره کوو د یغوی سره افغانان دي یغوی هم په دې وطن زړه سوځي نو بنان د موږ انتخاب دا ده چې داعش مظلومړي هغه اولویت ده
بله مننه والی صاحب میرزا کوال حاجی صاحب ولایت خان د غزنی نه محمد الله دا پښتنه کوله سي د ځنګلونو څه حال دی څنګه د پوکونړ کې هم ځنګلونه وهل کیږي البته ازادي راډیو تیرونی راپور درلو چې ځنګلونه وهل کیږي
نو دغه اورور په جواب بزو یم چې دغه ځنګلونه چې ول شوې دي دا تقریبا د طالبانو د دور ډیر مخکې ول شوې دي او کله د طالبانو د حکومت په دوران کې هم ول شوې دي چې وسم د یو لک نبره متر مکعبه لرګي زمون په کونړ کې شتون لري. دا منو چې ځنګلونه وسم صنعت کار د خپلګي دا قطع کیږي. هغه په دت سیمو کې چې دی هغه د داعش د تصرف دلاندې دي، هغه د طالب د تصرف دلاندې دي، او هغه ته زمونږ دولت لاسرسی نه لري. نو په دې اساس منو او دغه غیر مستقیم لارې نه نور هیوادونو ته انتقالیږي.
حاجی صاحب ولایت خان، تاسو د ولایتي شورا د رئیس په صفت باندې داسې به هڅه نشي کولای لکه څرنګه چې په نورستان کې ولس د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي. نن سهار مو د غرمې په 12 بجو لازادي راډو دا راپور هم درلو چې په پکتیا کې ولسونو لاسونه سره یو کړی دی او خلک نه پرېږدي چې ځنګلونه ووهي. په کونړ کې داسې یو کار نه شي کولای چې ولس دې ته وهد سوي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي.
نو په دغه باندې موږ په مختلفو ساحو کې کارونه هم کړي دي، عامه پوهاوی هم کړی، د ځنګل په ګټو خبرې کړي دي، د ځنګل په د ګټو پر اوېته باندې ورکشاپونه ورکړل شوي دي، سیمینارونه ورکړل شوي دي. موږ د دغه نه چې زمونږ د شګل ولسوالۍ کې دا چې دا څومره ځنګلونه چې قضا شوي دي، دوه چنده د شګل ولسوالۍ په حدودو کې دي. نو زه هم هغه د قومي تړ او دود او کلتور په دغه باندې هلته هغه ځنګل نه وهل کېږي، او دا کوم نورو ځایونو کې چې اوس موږ لګیل ګال دارین کې د قومونو د دود او د تیګي او دغه په رابطه اتم ځنګل نقطه قطه باندې ده. متاسفانه چې دلته د دیوګل درې کې دغه څه چې دایس او حاکم دي نور دیم قطه نه کیږي. د دغه دیوګل درې په خوا شاته قطه روان نو الحمدلله زه نن در کوم چې نور قطه باندې شوې ده. هغه څنګه چې مخکې واغ وخت مشته.
بله مننه حاج صاحب ولایت خان. ولی صاحب محترم، یو اوریدونکې نور ولی لننګرهارا د امنیت په باره کې پوښتنه کوله چې په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ که چیرته لنډه توضیح ورکړي بیا به د کونړ اوبو ته مخه کړو. بله مهرباني.
ډیره مننه نورولی ته سلامونه وړاندې کوم. کاملا موږ د سرحد په مسیر کې چې د خاص کونړ نه پیل کیږي تر نړۍ ولسوالۍ پورې 15 ولسوالۍ زموږ په دې مسیر کې پراته دي. دغه ټول مسیر زموږ کنټرول کې ده. د پاکستان لخوا چې کوچنۍ تخته کیږي موږ په وړاندې عکس العمل ښیو. موږ ځینې مسلې د طالبانو د ورونو سره هم ځینې جوړجاړي ترسېدلې وو چې په سرحدي سیمو کې چې په دغو هغو ځایو کې چې دوی کنټرول لري په هغو چې د باسازي کارونه په ډېر خراب سره روان دي. همدارنګه مکتبونه ټول فعال دي. تاسو ته معلومیږي چې موږ ولایت د نورو ولایتو نه توپیر په دې کې ده چې زه باور لرم ته موږ به ان شاء الله د دې نو وروسته کې د پنشیر اول وی موږ به دویم یو او په دویم خانیم نه یو چې پراتلونکي کې به باول مکان ته ځو په امنیتی حساب. دا اوس په کونړ کې تاسو پوهیږئ چې په ټول لارې خلاصې دي او په کونړ کې ټول اداري مرکزونه یا ولسوالۍ فعال ده چې فعال نه لکه په نورو ولایتو کې چې د کشلي حیثیت لري. دلته سازمانونه شته، دلته اجتماعي ټولنه شته د دولتي حاکمیت په تامینولو کې د ولسوالۍ سره مرسته کوي. 1514 بابا مکتب په کونړ کې موجود ده چې ټول پال دي، هیڅ تړلی مکتب نه لرو. دا د دې معنا ورکوي چې دلته ثبات، دلته امنیت، کوچني کوچني ګواښونه شته. د ګواښونو په وړاندې زه باور وکړم تر کوم چې دومره موږ امنیت نه دی نیولی، امنیتي د پای ځواکونو لکه ولس کې د موږ سره همکار ده.
بله مننه ولی صاحب. لایبی خبرتیا وروسته به د کونړ اوبو ته مخه کړو او د اوبو په برخه کې ځینې سوالونه شته. ولی صاحب او حاجی صاحب ولایت خان،
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شریف
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ولی صاحب مرزا کوال، د بندونو او برېښنا کوټونو د جوړولو په اړه ځینې ژمنې شوې دي په کونړ کې، لیکن تر اوسه څه عملي شوې دي؟ که د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. د اوبو برخه واقعا دغه لویه شتمني ده چې د هر څاڅکی موږ ته د وینې حیثیت لري، او دغه اوبه چې په چترال کې د موږ خاورې داخلیږي او بالاخره د موږ د خاورې نه په ډېر خفګان او مروري وځي. د دې لپاره هم خپل جلالتمآب جمهور رئیس او هم د برښنا او د اوبو وزارت همدارنګ د کونړ اداره په ډیر تلاش کړی ترڅو د اوبو مهار کې د اوبو مدیریت وکړي. چې په دې برخه کې د برښنا په برخه کې زه چې لومړی ځل کونړ ته راغلم کونړ کې برښنا په هاته په مرکز کې نه وه، ښار تیاره و. په دې برخه کې مهاسې وکړې، یو برښنا کوټ خپله په کونړ کې جوړ شوی ده چې ظرفیت یې 250 کیلو واټه ده. د دغه د مقررو څوک څلوېښت کالونه را په دې خوا د دغه باسازي نه وه شوې، د دغه هغه ټول وسایل د کار لوېدلي وو او په دغه نیمه کار وکړه تر څو د دغه ظرفیت مو بېرته 400 کیلو واټه کړ. او تاسو خبر یې چې دغه پرون بله ورځ به د دې برښنا کوټ په اساسي توګه په 2.2 میلیونه ډالرو په ارزښت دا ټوله فابریکا نوې کېږي. د دوی ظرفیت به تر 1 میگاواټ نه هم لوړېږي. همدارنګه د ماناګي برښنا بند چې د پیش درې په ولسوالۍ او د وټپورې په ولسوالۍ په حدودو کې د 9 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړ شوی ده. تقریبا کار تکمیل شو، پاور هاوس یې تکمیل شوی ده. اوس د اسدآباد نه د پایو نصبول پیل شوي دي. په ډېر نږدې د یوې نیمې میاشتې په حدود کې به 2.1 میگاواټ چې څه کم 2.5 میگاواټه برښنا به اسدآباد همدارنګه د وټپورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته او هم د ماڼوګي د ولسوالۍ اوسېدونکو ته به برښنا توضیح کېږي.
همدارنګه مهرباني تاسو خپل خبره تکمیل کړئ. مهرباني
همدارنګه یو لویه مسله چې یو لویه دولتي یعنی ډېره ملي پروژه ده، هغه د کونړ د سیند مهارول دي. د ما په راتګ مې په دې ته هلې ځالې وکړې. دا اوس د کونړ سیند خو ته پوهېږي چې په ډېر قوت بهېږي او د خلکو زراعتي مځکې لاندې کړي. دا ته په ځینو مواردو کې تر 3 کیلومتره یې خېټه پراخه شوې ده. غوښتل مې چې دغه مهار کړم. جلسمار جمهور رئیس په دې برخه کې ډېره لویه مرسته وکړه چې انشاءالله د شنبې یا دوشنبې په ورځ افتتاحیږي بولډروال دیوال چې د سرکانو نه پیل کېږي تر نورګل د اخیر ولسوالۍ پورې 50 کیلومتره بولډروال په واسطه بولډروال تیږي دي چې 4 متره عرض ده او 4 متره جګوالی ده. دواړو خواوو کې دا سیند مهارېږي. د دې نه موږ ته 5200 هکتاره مځکه په لاس راځي چې په دې کې به تحقیقاتي فارمونه جوړوو، په دې کې به نور څه جوړوو. همدارنګه د لرګیو په برخه کې لکه جلسما به رئیس صاحب د شورا د ولایتي چې تا ته وویل د لرګیو برخه کې موږ دا اوس عمل یوه کارخانه جوړه کړې ده چې په خام مواد په پخو بدلوي او دویمه کارخانه چې 2000 میلیونه افغانۍ په هغه پانګه شونه کېږي. د امریکا او سویډن د هیواد ګډه پروژه ده چې یوه کارخانه جوړېږي. دغې به 3000 کونړیانو ته کاري فرصتونه ایجادېږي، اقتصادي وده به رامنځته کېږي. د دې لپاره یو سفر لرو امریکا ته چې هلته تفاهمنامه او قرارداد به کېږي.
مننه والي صاحب. د کونړ د سیند د اوبو په برخه کې 2 میاشتې مخکې ازادي راډیو یو تحقیقاتي راپور درلود. په دې راپور کې دا خبره شوې وه چې پاکستان د دې ممانعت کوي چې په دې سیند باندې لوی بند جوړ شي او له نړیوالو حقوقو سره سم پاکستان یو څه حق هم لري، ځکه چې دا اوبه له چتراله سرچینه اخلي، د افغانستان خاورې ته راځي او بیا پاکستان ته ځي. او یو بله حقوقي مسله چې په دې کې شته، افغانستان که چېرته له پاکستان سره د دې اوبو د ویش په سر باندې کومه موافقه کوي، نو افغانستان باید د پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د سرحد په توګه ومني. ولی صاحب په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
ډېره مننه. دا مسلې خو ډېره لویه مسلې دي چې په مرکزي حکومت او زموږ په خارجي سیاست پورې اړه لري. په هر صورت جلسمار جمهور رئیس که تاسو په یاد وي هڅه وکړه تر څو پاکستان، چین او افغانستان په ګډه د اوبو د مدیریت په برخه کې او په خاصه توګه د کونړ په سیند د ساګي برښنا، د سورتاک برښنا، همدارنګه د زنبیری لویه پروژه چې 3 ولایتونه د هغه نه ګټه پورته کوي، مګر د پاکستان د فشار په نتیجه کې چین شاته شه، اوس په بدیلي کار کېږي. په بدیلي کار کېږي چې تر څو د سیند مدیریت کې او زه باور لرم چې کونړ سیند په راتلونکي کې د کونړ نوم به د هیواد د برښنا کوټ حیثیت پیدا کوي. اوس په اوس حالات کې هغه ظرفیتونه چې دغه سیند مهار کې او طویل مدته پروژې دي، مثلا د چاګي برښنا بند، دا اوس د ډیزاین کار عملی پیل شوی ده، قرارداد ورکړل شوی ده چې 300 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. همدارنګه د ګمبیری پروژه چې د څوکۍ نه پیل کیږي او بیا په کانال په واسطه په نورګل کې وځي بسنه سره، هلته تقریبا 45 میگاواټ برېښنا تولیدوي. همدارنګه همدا اوبه به ځي د ګمبیری داشته به 3000 هکتار ځمکه به خړوبوي او بیا به
پدې پروژې په څومره وخت کې دا اوس مهاله پروژې خوډیر وخت غواړي یا وخت مو
دا 2 کاله وخت غواړي. 2 کاله وخت غواړي صرف د ګمبیری پروژې 250 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او په دې برخه زه منم پاکستان په دې برخه کې مزاحمتونه ایجادوي. دا اوس هم د دوی په لشکر طیبه په نوم ځینې سازمانونه لري چې د سرحد په دواړو خواو کې فعالیتونه کوي. مشخصه د دوی مسؤلیت او وظیفه سپارلې ده، هغه دا ده چې دوی په دې ویره کې دي چې زموږ ویاړلی مشر جلدمار جمهور رئیس د اوبو د مدیریت قدرت لري او دا مدیریت کوي. نو دوی غواړي چې د دغه په وړاندې ممانعتونه ایجاد کړي، د دې په وړاندې مانع ایجاد کړي تر څو د اوبو مدیریت نشي. او دا چې پیژای چې په وروستیو کې د جګړې ګرمېدل هم همدا معنا لري چې د اوبو د مدیریت جګړه ده، همدارنګه د نورو برخو مسلې دي.
بله مننه والي صاحب میرزا کوال. کرا شو د انتخاباتو مسلې ته، حاجي صاحب ولایت خان د کونړ د ولایتي شورا رئیس د تقویتي نوم ثبتول د انتخاباتو لپاره په کونړ کې څرنګه روان دي چې د ثبت نام د رای ورکولو لپاره؟
نو زه به دومره ووایم چې الحمدلله زمونږ د کونړ په 14 اداري واحدونو کې د انتخاباتو د سټیکرو نو د انتخابات تقویتي چې سټیکر لګی هغه دغه په ښه امنیتي توګه باندې جریان لري او زمونږ ټول لسونه د انتخابات لپاره آمادګي لري او خپل تذکيري چې هغه چا چې تذکيره سټیکر کلی نه یا نوې بلوغ تر رسیدلې او هغه حق دې لري چې رائے استعمال کړي هغه جریان لري په کامیاب باندې مخکې دي.
د تذکيري چې سټیکر نه لري په دې فیسبوکونو کې او په نورو اجتماعي رسنیو کې داسې خبرونه خبرې شي کومه تذکره سټیکر نه لري هغه بیا پاسپورت نشي ترلاسه کولای، کومه تذکره سټیکر نه لري هغه صاحب بیا نشي کولای چې له ځینو نورو امتیازاتو برخوردار شي. ولی صاحب دا خبره سمه ده؟
نه، زه جناب شیبر صاحب تذکره واقعا ارزښت لري. اوس ته خبرې چې په کونړ کې د ملي تړون برنامه په څلور ولسوالۍ او مرکز کې روانه ده او همدا نور ولسوالۍ ته غځیږي. نو هغه څوک چې د ملي برنامه کې یا د ملي تړون په برنامه کې چې پخوا د ملي پیوستون برنامه وه په دې کې برخه اخلي او یا حج ته ځي یا مثلا پاکستان او هندوستان ته د مریضي تداوي لپاره ځي او یا نور فعالیتونه کوي، نو تذکره خو د شناخت علامه ده باید واخلي. دا یو. دویمه مسله، تاسو کوای شئ د مرکزی د انتخاباتو د کمیسیون نبختنه وکي. کونړ یوازینی ولایت چې د ټولو ولایتو په تناسب په لوړه کچه کې ده، یعنی موږ زیات سټیکر کړی دي په ټولو ولسوالیو کې. چونه امنده دا پروسه په ډېره کامیابۍ روانه ده او سټیکر هغه عدد چې ده د نورو لویو ولایتو په تناسب د کونړ زیاته ده.
په همدې ارتباط باندې حاجي صاحب ولایت خان، د که څه هم والي صاحب خدا وویل چې ډېرو خلکو په نوم ثبتونې په پروسه کې برخه اخیستې ده، لیکن عامه پوهاوی له لویه سره څرنګه ده، خصوصا د میرمنو په برخه کې؟ آیا نجونو هم دې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
نو الحمدلله زمونږ انتخابات کمیسیون چې دی د عامه پوهاوي دغه لږه سسته ده، ولې چې دلته تقویتي دغه ده دی صرف په ولسوالۍ کې یو ټیم د تذکیرو د سټیکر د ثبت لپاره ورکلی دی او هغې ته انتخابات کمیسیون داسې اجازه په رسمي ډول مرکز ته دغه راغلي دي، شکایتونه راغلي دي چې ساحو ته نه ځي، موږ مرکز ته شریک کړي دي. په اوسه پورې متاسفانه چې دغه زمونږ ټیمونه چې دي په د ولسوالیو په مرکز کې کار کوي او لرې پرتو سیمو ته اجازه نه ورکوي. نو زه وایم چې زموږ خویندې او هر څه دې ته آماده دي چې افغانستان د استقلال لپاره د افغانستان د آبادی لپاره خپل سپیکر سب کې او د خپل خواه کاندید ترایو.
حاجی صاحب بلات خان مننه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو دا ویب پانل لالاري د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدل شي. ولایت په ولایت پروګرام د کونړ ته ځانګړی شوی دی. د کونړ والی شاغلی میرزا کوال او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس شاغلی ولایت خان زموږ میلمانه دي. معرف ته به مخه کړو. ولی سه محترم، مخکې تاسو ویل چې د کونړ کې 1514 مکتبونه ټول پرانیستي دي. په مکتبونو او د معارف په برخه کې موږ دغه راپورونه درلودل چې په ځینو سیمو کې کتابونه خلکو ته نه دي رسیدلي، د زده کوونکو ته فرضاً په یو صنف کې دوه درې کتاب دي. دغه ستونزه دا کلونه کلونه وشول چې نه ده حل شوې. تاسو په دې برخه کې څه کوئ؟
کاملاً یو څه چې زه ټینګار په کوم هغه دا ده چې ولسي ونډه زموږ د ادارې ولایتي شورا او رهبری د ولایت اراده دا ده، او د هغه مسیر د کار مو دا ده چې ولس ته په ټولو برخو کې ونډه ورکړو. د معارف په برخه کې ولس ډېره مرسته کوي، نهایت زیاته مرسته کوي، چون د کونړ ولایت ولسونه لوستي ولسونه دي او مینه لري چې اولاد باید تعلیم وکړي، لکه د سید جمال الدین افغان د لارې پلویان دي. نو په دې برخه کې په معارف کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زمنم لکه څنګه چې رئیس صاحب د شورا ولایتي یاده کړه، مختلف ستونزې دي، متعدد ستونزې دي. د مثال په توګه په اسمار ولسوالۍ کې یو دینجنو لسان لروس تقریبا کام له کامه تر زر نفر انجن هلته مکتب ته راځي، هلته تعلیم کوي، مګر مدیر دې لیسې یو ځوان هلک ده چې دا بېخي موږ ته د منلو نه ده. ما ته نن دا اطلاع راغله. نو زه غواړم چې د جلسمار جمهور رئیس د حکم په اساس په هر ځای کې چې نجونه تدریس کوي او هلته زده کړې کوي، مسؤلین یې معلمان یې باید نجونه وي او مېرمنې وي. دا برخه کې ستونزه ده چې همدا یا بے جایا کمارن ہم معارف کے موجود دی چداغا دی معارف کار تکنائی کبھی. او بلا مسئلہ دادا چھے پنور بارکو کی بن سنجی بھی منتا یاو شای چی مکتا قوات را کبھی غا دادا چھے دی کنار بلس دیر امینا دی تعلیم سر اللہ دی ما چی در تیویل شپارا پینزیسا و شپارا سباب مکتبونا پول پا آل دی پا دی که تر پا حدود دو لکا شاگردان زاکر کوي. دیغوی دی جمله نه دوا و یا زرنجونه دی، یعنی دوا و یا زرنجونه په کنار غونده سنتی پالنه کې ډیر ډیر مهمه او واقعیم سری تا دار و اکدنان ورکوی. پاندارنگا پا کنار که دی سید جمال الدین افغان پا دولتی پانتون لرو، خصوصی یو پانتون لرو دی تنویر پنم که پا دی برخه که کنار که دی معرف برخه دیر پیاورده دا اوزو یادم که دی کنار دی ولس را خدمتگار یا ما او خصوصا د معرف برخه نه می زیاده توجه ده. دین نیم ګټیا وستا ان شاء الله دا به بغاټ حل کو.
بله مننه میرزا کوال صاحب. ولایت خان صاحب، تاسو د کتابونو د ستونزې په برخه کې آیا ممکنه ده چې څه حد سو کې او دغه مشکل حل کړئ؟
نو دغه مشکلات چې دي دغه زمونږ لرو د کونړ د اول نوالا تر نهمه پورې د کتابونو ستونزه ده. مونږ د مرکزي ادارې سم شریک کړي، د معارف سم ریاست سم شریک کړي ده، او د معارف ریاست هم دغه ستونزه لري. نو زمونږ یو څو دغه دي چې د معارف په برخه کې زمونږ بنیاد چې دی دا د معارف نه آبادېږي. نو زمونږ هیله د ولایتي ادارې نه او د مرکزي دولت نه دا چې زمونږ معارف ته زیاته توجه وکړي، چې مونږ 1519 بابا تعلیمي مرکزونه لرو چې په دغه کې انسټیټیوټونه دي، پوهنتونونه دي. مثال پوهنتونونه نه، انسټیټیوټ دی، درمعلمین دي، حمایوي درمعلمین دي، چې زمونږ دغه ستونزه یو ستونزه دا ده چې حمایوي درمعلمین ته فری سروس اجازه نه کیږي. دغه چې زمونږ اکثر د ولسم خلک کې بې نتیجې شي نو هغه دې در معلومینو ته چون دلته د حمایوي جذب نه کېږي نو هیله مې د اولو علي صاحب نه او د دغه مرکزي ادارې نه ده چې دغه کې جذب شروع شي دا به دغه ده او دغه 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 موږ هم تاییدو ستون د شته د کتابونو د ناول نه د نهمه پورې او دغه مربوطه ادارو ته موږ راښلیم ده رسولیم ده او بیا به مرد
مننه ولایت خان صاحب یو شمېر اوریدونکو د افغان بی سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته سمسونه راستولی دي البته موضوعات مختلف دي احمدی لکونړ نه لیکي د سالار باغ د ویالې په اړه باید توجه وشي ځکه چې د په وینا د نارنګ ډاک ځکه دغه وسوبنه لري ولی څه
بالکل بالکل موږ د سالار باغ د مان په خوا ز باور در کوم چې په ملیونو ډالر په دې سالار په دې سالار باغ نه سالار کانال نه مصرف شوی دی خو هغه څنګه چې لازم او څنګه چې شاید باید دا هغه کانال نه دا جوړ شوی په دا ورسره کې چې سیلابونه راغله دا کانال هغه بمسټ دی چې د منځه ور بیا مو په یو ډول په یو شکل هغه بیرته جوړ ک تر څو وبال تلاړ شي خو سا کال په برنامه کې په 1990 برنامه کې د امداغه لپاره دین برنامه لرو چې وزارت زراعت او بیاری کانالونه لري هغه به ډیر ژر شروع شي د نارنګ د لپاره ماینه برنامه لرو چې د کونړ د سیند نه د سولر برېښنا په واسطه او پمپ کو د کانال ته او دا کانال د نارنګ پوله هغه سیمه چې تر اوسه وبنه لري هغه په ټوله د اوبو خاوند دي
بله مننه والي صاحب
البته مثلا دا د سالار کانال چې ډېر لوی کانال ده په تعصب کې په تیرو کې د کونړ په مرکز تیر شوی ده د کاخار په څنډو تیر شوی ده ډېرو خلکو د دې کانال نه ناوړه ګټه اخیستې ده د کانال په سر یې آبادۍ کړې دي د کانال په سر یې دوکانونه جوړ کړي دي حتی د کانال په سر یې داسې څه جوړ کړي دي چې اوس د پاکولو زمینه نشته یعنی مثلا جومات یې جوړ کړی ده جومات یا مثلا حجره یې جوړه کړې ده راباسلې ده د کانال یې پټ کړی ده نو دلته خو باید سکواټور تیر شي د دغه په څنګ کې باید د سکواټور دپاره لاره وي چې وختن په وختن دا خلاص کړي نو دا هغه ستونزې دي چې هغه مشکلات یې واقعا د موږ د ادارې په وړاندې په دغه برخه کې به اجرات کول خیره
بله د اسمسونو په ارتباط اسدالله هوتک د داعش او طالبانو جګړې ته اشاره کړې ده په دې برخه کې مخکې توضیحات ولی صاحب ورکړل او عبدالله بیا د انتخاباتو په برخه کې پوښتنه کړې ده په دې برخه کې هم توضیحات اراده شول د خبرونې ورستیو ته رسیدلې یو څو دقیقې وخت لرو د ولایتي شورا له رئیس کباور حاجي صاحب ولایت خان دغه وسوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي په کومو مهمو پروژو باندې کار روان دی که په لنډو باندې لطفاً توضیح ورکړي
نو زه به ته وایم چې مخکې والی صاحب توضیح کړه چې زمونږ 50 کیلومتره د سیند د مهارول بولډروال چې د دغې نه 1500 هکتار ځمکه لاسته راځي او هم سیند مهارېږي هم پلونه تقویه کېږي مهمه پروژه چې زمونږ په دغه کار روان دي په نږدې کې افتتاح کیږي دلته زمونږ بل مهمه چې هسپتال جریان لري د 220 روغتون شفاخانه چې په مرکزي په مرکز د ولایت کې په هغې باندې په جدي کار روان دي او د مناګي برق چې دی تاسو ویل چې 2.5 میگاواټ په دغه باندې پایا د نصبولو کار روان دی بل زمونږ د پروژې د غوښتنې په دغه باندې د چاپ ادارې د خرابات حواله تر نورستانه پورې په دغه سړک باندې جدي کار روان دی بل زمونږ انجنیري ټیم راغلی وو دغه تخنیکي سروې او دغه ټیم دی د اسمار نه تر نړۍ پورې په دغه هم د سروې او دغه باندې کار روان دی دغه مهمې پروژې زمونږ چې اوس د کونړ په ولایت کې څه د کار لاندې دی او څه د تخنیکي او دغه سروې لاندې دی
مننه حاجي صاحب ولایت خان ولی صاحب محترم د ولایت خان چې هغه ته روغتون جوړېدو ته اشاره وکړه په اسداباد کې د روغتون کار څومره سرته رسیدلی تر کله به بشپړ شي
ډېره مننه تقریبا دغه روغتون د جلال مار جمهور رئیس د خاص توجه په نتیجه کې چې د کونړ د خلکو دوامداره هیله وغوښته وه د 220 روغتون عصري روغتون چې ډېر په لوړه کچه جوړېږي دغه کار تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوی ده او په ښه شان او په ښه قوت روان ده کار یې. همدارنګه د لرګیو د پروسس کارخانه چې وخام مواد په پخو بدلوي هغه تکمیل شوی ده، افتتاح ته آماده ده. همدارنګه یو لوی جامع جومات چې 15,000 کسانو په هغه کې په یو وخت لمونځ کوي دغه کار په ډېر قوت روان ده. جمنازیوم ده دغه کار روان ده. همدارنګه دوه لیلیې په پوهنتون کې چې یو د هلکانو لیلیه ده یو د نجونو لیلیه ده، د نجونو تکمیل شوه او د هلکانو لیلیې کار په ډېر قوت روان ده. همدارنګه د برېښنا کوټ کار چې ظرفیت به څه کم 2 میګاواټ ته رسېږي دغه کار په ډېر قوت روان ده. د مانوګي برېښنا بانک چې 2.5 میګاواټ ته رسېږي دغه پایو نصبولو او د پایو د لاین د کش کولو کار روان ده. په یوانیمه میاشت کې به انشاءالله افتتاح ته آماده شي. همدارنګه د معدنونو په برخه کې د پروسس مرکز نه کار روان ده، محل ورته تثبیت شوی ده. په پوهنتون کې د دې دپاره د پروسس لاس جربه ځای تخصیص ورکړ شوی ده چې هلته به د پروسس مرکز د غمو جوړیږي یا انسټیټیوټ ورته جوړیږي. دا انسټیټیوټ کې به د غمو د پروسس، همدارنګه د اوبو د مدیریت او بل د زراعت په برخه کې متخصصین روزي دا کار هم پیل شوی ده. همداسې متعدد نورې پروژې لکه رئیس صاحب جناب رئیس صاحب چې یاده کړه ډېره مهمه پروژه د اسدآباد او د پارون د نورستان ترمنځ غځېدلی سړک ده چې منظور شوی ده او انشاءالله په نږدې ورځو کې افتتاح ته آماده ده.
مننه د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د کونړ د ولایتي شورا رئیس حاجی صاحب ولایت خان لتا سو مننه کوم او لاغه اوریدونکو مننه کوم چې په خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه واخیسته یا ایس ایم اس را واستو. د کوم کسانو ایس ایم اسونه چې مونږ دل وسی او د کوم کسانو ټلیفون چې وخت اجازه رانه کړ چې لتا سره پیغام شریک کړو هغه بخښنه غواړو. تربیه
خبر ارچتا کوئی نہ